السلام علیکم دولس بجیش په احمد شبریم دا سدیر ډو د سات خبرونه وړاندې کوم. د طالبانو د حکومت باوري سرچینو منلي چې دوی خپل پلوي او د اوبو او انرژي وزیر سلاکار فاروق اعظم توقیف کړی دی. دغو سرچینو د نوم نشودو په شرط پرون ماښام ازادي راډیو ته دا خبره وکړه. خو د ښاغلي اعظم د نیول کېدو د انګیزې علت او کره وخت په اړه معلومات ورنه کړل. په ټولنیزو رسنیو کې داسې یو لیک هم تر سترګو کېږي چې ګواکې ښاغلي اعظم له توقیف خونې خپل زوی ته لیږلی دی. په دغه لیک کې نوموړي خپل زوی ته لیکلي چې دی د نجونو د تعلیم د غوښتنې او د امر بالمعروف پر قانون د نیوکو له کبله نیول شوی دی. ښاغلی اعظم د طالبانو له واکمنۍ وروسته څو ځله په غونډو کې د نجونو پر تعلیم او په ټولو کې د عصري علومو په پیاوړتیا خبرې کړې دي. هغه پروسه ښکال په 2023 کې په یو وینا کې ویلي وو زموږ دښمنان په دې خوښ دي چې د نجونو په مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې بندې او د خرافاتو دروازې پرانیستې دي. هغه ویلي چې اوس د ټکنالوژي عصر دی او په خبرې د نیواګرو ټانکونه د اوداسه په کوزړیو او د پیرانو په دم لمنځه نه ځي. د کرکټ پاسې جام کې نن د افغانستان او بنگلاديش لوبډلې د سیالي ډګر تشکته کیږي. لوبه د کابل په وخت ماښام وو بچې د دوبۍ په شیخ زاید لوبغالي کې پیل شي. د افغانستان کرکټ بورډ لیکلي چې لوبډلې د نننۍ لوبې لپاره چمتووالي تمرینونه بشپړ کړي دي. افغانستان په دې جام کې مخکې له هانګ کانګ نه یو لوبه په لوی توپیر ګټلې او نن یې په دې جام کې دویمه لوبه ده. بنگلاديش بیا د جام کې تر اوسه دوه لوبې کړي چې سریلانکا ته یې بایللې خو له هانګ کانګ څخه یې ګټلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو وای واشنگتن به پر ایران اعظمي فشار ته دوام ورکړي. روبیو پرون دوشنبه په بیت المقدس کې د اسرائیل له سر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په ګډه خبري غونډه کې وویل د دې فشار هدف دا دی چې ایران اټومي وسلې ترلاسه نکړي. روبیو د سخت دریزي روحاني مشر تر واکلاندې اټومي ایران اسرائیل امریکا او ټولې نړۍ ته یو ګواښ بلل دی. امریکا په تیر جون میاشت کې د ایران پر اټومي تاسیساتو بریډونه وکړل چې د چارواکو په خبره درون زیانې ورته واړاوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د اسرائیل سفر روسه قطر ته سفر کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون دغه اعلان روسه تر هغه وکړ چې روبیو بیت المقدس کې د اسرائیل سر اعظم بنیامین نتنیاهو سره وکتل. روبیو دا سمال د منځنی ختیځ په سفر وتلی چې پر دوحې د اسرائیل د تیرې اونۍ له برید وروسته په سیمه کې ناندرۍ زیات شوې دي. لویدیز واشنگتن لیکلي امریکا هڅه کوي چې د خپلو دوو متحدانو اسرائیل او قطر ترمنځ ټوکېدلې ناندرۍ حل کړي. د قطر سر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وړ مورز غوښتنه وکړه چې اسرائیل ته باید پر دوحې د برید له کبله سزا ورکړل شي. د قطر سر اعظم دغه برید چې د حماس سخت دریځ ډلې 15 غړي پکې ووژل شول پر منځګړې حمله بللې ده. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ترهګر ډله بولي. دا خبرونه
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه نیکه له احترامات مې قبول کړي قدرمنو او پروزکون کو یو ځل به هم تاسو ټول ته شرغلاس مې د نن ورځې درسي موضوع ته هلمن دیم چې تاسو ټول قدرمن او پروزکون کې برتر او جوړ او صحتمند اوسئ او د صحت چمې بوم پتنې خو راغول علي زکون کو لکه څنګه چې تاسو ټول په هیجی نن ورځ مرو تاسو درسي مضمون د افغان مشورو مېرمنو اړوند دی. د افغان مشورو مېرمنې پیژنو او د هغوی د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کوو چې څوک یې سره شخصیتونه او کوم کارونه زموږ تاسو د ګران هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی و. تیر ورځ لوس کې مرو تاسو یو اتل افغان زړور مېرمنو پیژندل د هغې د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړه. نن ورځ یو ځل بیا هم دغه سی یو افغان زړور اتل مېرمنه پیژنو د هغې د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کوو چې څوک د سړول شخصیت دی او کوم کارونه یې سرته رسولي دي. نو خو جو ګل علي زکونکو له تاسو ټولو قدرمنو زکونکو نه هیله لرم چې د لوس تر پای پورې سره ملتیا وکړي او یو څه قدرمنو او خوږو زده کوونکو مخکې له دې نه چې زه ستاسو دوست پیل کړم له تاسو ټولو درنو زده کوونکو نه هیله لرم چې د لوست د پیل په شبو کې باید تاسو ټول درنه زده کوونکي له خپلو ځانو سره خپل قلم کتاب او کتابچه ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له ځانو سره نوٹ کړئ. رونا خوښ زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې د لسم لوست موضوع زکیه خدادادی ده. ولو چې میرمن زکیه خدادادی څوک وه، څه ډول شخصیت و، کوم کارونه یې سرته رسولي دي او څرنګه میرمن زکیه خدادادی وکولی شوای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د افغانستان یو له نومیالیو افغانو مشهورو او زړورو میرمنو له جملو څخه شمار سي. نو درنو زده کوونکو ستاسو د ټولو د توجه په هیله، ولو چې زکیه خدادادی څوک وه، میرمن زکیه خدادادی، زکیه خدادادی څوک ده؟ زکیه خدادادی د افغانستان یو مشهوره ښځینه ورزشکاره او د مقاومت او ارادې سمبول ده. درنو خوښ زده کوونکو، ولو چې میرمن زکیه خدادادی د افغانستان یو مشهوره پرمختللې ښځینه ورزشکاره د سپورت په برخه کې او هم چنان د مقاومت او ارادې یو سمبول، یو بیلګه ده. هغه په دیارلسو واویم مریض کال کې د هرات په ښار کې زیږېدلې ده. ولو چې میرمن زکیه خدادادی په دیارلسو واویم مریض کال د هرات په ښار کې زیږېدلې ده. د خپل معلولیت او ټولنیزو محدودیتونو سره سره زکیه وکولی شوه چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ثبت کړي. میرمن زکیه خدادادی که څه هم مالیات او د ټولنیزو محدودیتونو سره مخامخ شوله، ډیر زیات سترې ننګونې د ژوند د بریا پر لور باندې راغلې. که څه هم دا د ډیرو زیاتو سترو خنډونو سره مخامخ شول، خو بیا هم د دغو ټولو ستونزو او مشکلاتو باوجود میرمن زکیه خدادادی وکولی شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ثبت کړي او یو له نومیالیو افغانو اتلو زړورو میرمنو له جملو څخه شمار سي. زکیه د افغانستان د ملي پروپاګاندو لوبډلې غړې ده او په دې برخه کې د لومړني افغاني ښځې میډال ګټونکي په توګه پیژندل کیږي. درنو او خوږ زده کوونکو، ولو چې میرمن زکیه خدادادی د افغانستان د ملي پروپاګاندو لوبډلې یو غړې یا هم اشتراک کوونکې ده، د دې ټیم یو غړیتوب کوونکې ده او په دې برخه کې د لومړني افغاني ښځینه میډال ګټونکي په توګه سره پیژندل شوی ده. یعنی دا یوازنی لومړني افغانه میرمنه وه کوم چې په لومړي ځل یې افغانستان ته میډال وګټه په دې ورزش په برخه کې. همدارنګه درنو خوږ زده کوونکو، د میرمن زکیه خدادادی لاسته راوړنې لولو چې کله او څنګه یې ترلاسه کړې دي. زکیه خدادادی په 2021 کال کې د پارا اولمپیک په لوبو کې د افغانستان استازولي وکړه. دا د افغانستان لپاره یو تاریخي شیبه وه، ځکه چې هغه لومړنۍ افغانه میرمنه وه چې په دې لوبو کې برخه واخیسته. درنو خوږ زده کوونکو، ولو چې میرمن زکیه خدادادی په 2021 کال کې د پارا اولمپیک په لوبو کې د افغانستان لپاره استازولي وکړه او په دې لوبو کې اشتراک وکړه، دا د افغانستان لپاره یو تاریخي شیبه وه، یو تاریخي صحنه وه، ځکه چې دا لومړی ځل و چې یو افغاني میرمنې په دې لوبو کې ونډه اخیستې وه او په دې لوبو کې یې د افغانستان استازولي کول. یعنی دا لومړی ځل و چې یو افغان میرمنه د هیواد څخه بهر په نړیواله صفحه باندې سیالي سرته رسوي. نړیوال ملاتړ د افغانستان د وضعیت لامله د هغې سفر جاپان ته ستونزمن و، خو نړیوال سازمانونو د هغې د ګډون ملاتړ وکړه. درنو خوږ زده کوونکو، کوم سفر چې میرمن زکیه خدادادی شروع کړی و، دا د دې دپاره ډیره زیاته ستونزمن و. د افغانستان کوم وضعیت چې و د هغه له عمله څخه دې نسوی کولی تر څو د افغانستان څخه بهر ووځي. نه یوازې دا چې کورنۍ ستونزې مشکلات وه، بلکې د دې تر څنګ نورې ستونزې او مشکلات سره هم دا مخامخ شوله. اقتصادي ستونزې او داسې نورو مشکلاتو سره دا مخامخ وه. دې نسوی کولی چې د افغانستان څخه بهر جاپان ته ولاړ شي، خو مګر په هغه وخت کې نړیوالو سازمانونو د میرمن زکیه خدادادی د ملاتړ لپاره د ملاتړ وکړله او هغه د نړیوالو سازمانونو د هغې د ګډون لپاره کوشش وکړه تر څو دا په دغه لوبو کې سیالي ترسره کړي. او همدارنګه نو نړیوالو سازمانونو د هغې د ګډون ملاتړ په غاړه باندې واخیستل او بالاخره دی وکولی شوای د افغانستان څخه و جاپان ته سفر وکړي. اهمیت او د مقاومت سمبول. درنو خوږ زده کوونکو، زکیه خدادادی د افغانو ښځو لپاره د مقاومت یو سمبول ګڼل کیږي. یعنی میرمن زکیه خدادادی یو له هغو سترو افغانو میرمنو له جملو څخه ده کوم چې د ټولو افغانو ښځو لپاره د مقاومت مبارزې یو مثال یا هم یو بیلګه ګڼل کیږي. د هغې حضور په پارا اولمپیک کې یوازې یو ورزشي بریالیتوب نه و. یعنی میرمن زکیه خدادادی چې په دغو لوبو کې ګډون کړی و، په دغه پارا اولمپیک سیالیو کې حضور درلوده. دا یوازې یو ورزشي بریالیتوب نه و، بلکې د دې ښکارندوی کې وی چې افغان ښځې حتی په سختو شرایطو کې هم خپل موجودیت ښکاره کولی سي. که څه هم افغان ښځې ډېرې زیات ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي په ژوند کې، ډېر زیات محدودیتونه دي د دې د استعداد پر وړاندې باندې، خو بیا هم د دغو سختو شرایطو سربیره دوی خپل موجودیت ښکاره کولی سي او دوی خپل استعداد څخه ګټه اخیستلی سي. ترنو خو ژز د کون کو په دې برخه کې هم د مېرمن زکیه خو د دې پیغام ولو چې افغان مېرمن ته کوم پیغام پرې شو درې دي. مېرمن زکیه خو د دې یادونه کړې د زدل ته ما چې وشیم افغان شزي حتی د مالیات سره د نړیوالو سیالیو ورتیا لري. مېرمن زکیه خو د دې د یادونه وکړه چې زدل ته ما تر سو دا وشیم که څه هم افغان مېرمنې مالیات لري، که څه هم دوی سترو ستونزو او مشکلاتو سره په خپل ژوندونو کې مخامخ دي، خو بیا هم نړیوالو سیالیو وړتیا لري. دوی د استعداد لري چې د نړیوالو سیالیو کې اشتراک وکړي او هلته خپل استعداد ښکاره کړي. نړیوال اغیزې او الهام سرچینه. زکیه د نړۍ ښځو لپاره د ارادې او باور یوه بیلګه ده. هغه د افغانو ښځو په ځانګړې توګه د مالولو ښځو لپاره د یو الهام سرچینه ده. درنو خو ژز د کوونکو لولو چې مېرمن زکیه خو د دې د نه یوازې دا چې د افغان ښځو لپاره، بلکې د نړۍ ښځو لپاره د ارادې او باور یوه بیلګه، یو مثال دی. هغه د افغان ښځو او په ځانګړې توګه د مالولو ښځو لپاره د الهام یو سرچینه یا هم یو منبع ګڼل کیږي. زکیه خو د دې د ژوند درسونه. درنو خو ژز د کوونکو په دې برخه کې هم د مېرمن زکیه خو د دې د ژوند درسونه ولو چې مېرمن زکیه خو د دې د خپل ژوند څخه کومې تجربې حاصل کړې دي. لومړی، محدودیتونه د ارادې لپاره هند نه دي. مېرمن زکیه خو د دې یادونه کړې ده هغه محدودیتونه، هغه بندیزونه چې د افغان ښځو پر وړاندې باندې دي یا هم په نړۍ کې د نورو ښځو پر وړاندې باندې دي، هغه هیڅکله هم د ارادې او کلک هوډ په وړاندې باندې یو هند نشي ګرځېدلی. هغه دا ثابته کړله چې د ټولنیزو او فزیکي ستونزو سره سره خپل هدف ته رسېدل شونی دي. یعنی مېرمن زکیه خو د دې نه یوازې دا چې افغان ښځو ته دا ثابته کړه، بلکې د نړۍ ټولو ښځو ته دا ثابته کړله چې په ټولنیز او فزیکي ستونزو سره سره که چیرې یو څوک قوي هوډ او اراده ولري، هغوی کولی سي خپل هدف ته ځان ورسوي. یعنی هدف ته رسېدل شونی دي، هیڅکله هم ناممکن نه دي. د ځان باور او دوام. مېرمن زکیه خو د دې د یادونه وکړل په ځان باور او دوام یو له مهمو او اړینو اړخونو له جملې څخه دي. د هغې مبارزه د دې ښکارندویي کوي چې د خپل وړتیاو باور کول شي د هر ډول خنډ مخه ونیسي. یعنی د مېرمن زکیه خو د دې دا څرګنده کړله چې مبارزه کول د دې ښکارندویي کوي چې خپل وړتیا باندې باید باور څوک ولري، پر خپل وړتیا خپل استعداد باندې باید څوک باور ولري. که چیرې یو څوک پر خپل وړتیا او خپل استعداد باندې باور ولري، هغوی کولی سي په خپل ژوند کې د هر ډول خنډ، ستونزې او مشکل مخه ونیسي او په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي. د ښځو لپاره الهام. زکیه ښځو ته یو مثبت پیغام ورکړه چې د ستونزو سره سره باید خپلې موخې تعقیب کړي. یعنی مېرمن زکیه خو د دې ټولو ښځو ته دغه یو مثبت پیغام ورکړله چې که څه هم دوی د ستونزو او مشکلاتو سره په ژوند کې مخامخ کیږي، خو بیا هم د دغو ټولو ستونزو باوجود دي کولی سي خپلې موخې، خپل اهداف چې دي په خپل ژوند کې ټاکلي دي، هغه تعقیب کړي او خپلو هیلو او ارزوګانو ته ورسیږي. دا د مېرمن زکیه خو د دې یو د مثبت پیغامونو له جملو څخه یو دا پیغام و چې د ټولو افغانو مېرمنو ته دا څرګنده کړله چې د ستونزو باوجود دي کولی سي خپل خوبونه پالو کړي او خپلو هیلو او ارزوګانو ته ورسیږي. ترنو خو ژز د کوونکو وس هم د لوست په دې برخه کې لولو چې موږ او تاسو د نن ورځې د لوست څخه کوم هدف ترلاسه کړي، کومه پایله یا هم کومه لاسته راوړنه لرو. لولو چې زکیه خو د دې یوازې یو ورزشکار نه ده، بلکې هغه د افغان مېرمنو لپاره د استقامت او بریا یو ژوندۍ سمبول دی. ترنو خو ژز د کوونکو له دې لوست څخه موږ او تاسو دا پایله لاسته راوړو چې مېرمن زکیه خو د دې نه یوازې چې د سپورت په برخه کې یو ورزشکار ده، بلکې د ترڅنګ هغه د افغان مېرمنو لپاره د استقامت او بریا یو ژوندۍ بیلګه یا هم یو ژوندۍ مثال دی. هغې ټولو افغان مېرمنو ته دا څرګنده کړله کچیرې که څه هم په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې باندې ډېر ستر محدودیتونه دي، ډېر ستونزې دي، ډېر مشکلات دي، خو بیا هم په دغو ستونزمن حالاتو کې مېرمن زکیه خدادادی په پارا المپیک سیالیو کې ګډون وکړله. د افغانستان کې یې لومړنۍ ښځینه افغانه مېرمنه وه چې په دغو نړیوالو سیالیو کې اشتراک کړی و او لومړنۍ میډال ګټونکې افغانو مېرمنو له جملو څخه وشمرل شول. یعنی دې دا ټوله نړۍ ته څرګنده کړله چې هر افغانه مېرمنه کولی سي خپل استعداد څخه استفاده وکړي او دوی کولی سي په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې الوس کوم چې موږ تاسو د مېرمن زکیه خدادادی د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کړل. موږ تاسو دا وپېژندل مېرمن زکیه خدادادی څوک وه، څه ډول شخصیت وو او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست راتلونکي برخې ته راځو. د لوست په راتلونکي برخه کې د کورنۍ دنده لرو. تاسو ټول درنه او خوږ زده کوونکي به همدغه کورنۍ دنده سرته رسوي. د درس لنډیز ولیکئ، د نن ورځې او تیرې ورځې پر لوست باندې بیا تکرار وکړئ. تاسو ټول درنه زده کوونکي به د نن ورځې د لوست لنډیز نوشته کوئ چې د نن ورځې زموږ او ستاسو د لوست لنډیز څه وو، څه مو زده کړل او مهم نکات یې څه وو، او همچنان د نن ورځې او تیرې ورځې پر لوست باندې بیا تکرار وکړئ چې تیرې ورځ موږ او تاسو څه لوستلي وو، تیرې ورځې لوست کې موږ او تاسو کوم افغاني مېرمنې د ژوند په هکله معلومات لاسته راوړلي وو، او همچنان د نن ورځې لوست په ښه توګه سره زده کوئ. نور نه درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان شه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خدای او احترامات می عمرې قدر منو درنو زكون کوم یو ځل به هم تاسو ټول ته شرغ واسم. د نن ورځې درس موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول بر تر غو جوړ او صحت مند او سړي د صحت جمع پوم پتر می درنو ګللی زكون کوله کسرنګ سیس مړ تاسو مضمون د افغان مشوره مرمن اړه باندې. نن ورځ به مړ تاسو افغان مشوره مرمن او پیژنو او د حقوقي تجربه په حق له بش پر معلومات تر لاسه کو. د کسرنګ چې پتیرو لستونه کې مړ تاسو اوس مړ دکران هیوا د افغانستان زړورګي کار مانی افغان غشتلې مېرمنې و پیژندلې. نن ورځ یو ځل بیا هم همدغه سی او اتل افغان مېرمنه تر پیژنو. هله د چې د درس سر پای پر را سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. نو درنو زده کوونکو، مخکې له دې چې زه ستاسو د لوست پر لور باندې راسم، د تاسو ټول خوښ او ګلري زده کوونکو سره هیل لرم تر څو خپل ټول درسي مواد له خپل ځانو سره چمتو ولري او د نن ورځې د درس مهم نکات په خپل کتابچو کې د خپل ځانو سره نوٹ کړي. ځکه دا نوٹ اخیستل نه یوازې د تاسو سره همکاري کوي چې د نن ورځې لوست په شته ډول سره زده کوي، بلکې تاسو کولی شئ په راتلونکو وختونو کې هم ځینې استفاده وکړئ او هم چنان د خپل نورو دوستانو سره هم شریک کړئ. درنو زده کوونکو، دغه کوم تاریخونه چې موږ لولو د دې سره دا نه یوازې چې موږ افغانی مېرمنې پیژنو، د هغوی د ژوند په حقله معلومات ترلاسه کوو، بلکې د دې ترڅنګ دا موږ د دوی څخه د دوی د ژوند د تجربو په حقله هم معلومات ترلاسه کوو او دا موږ ته روحیه او الهام راکوي چې څنګه کولی شو په خپل ژوند کې پیشرفت وکړو او څنګه کولی شو په خپل ژوند کې یو له پرمختللو او مخکښو مېرمنو له جملو څخه واوسو. نو درنو زده کوونکو، ستاسو د ټولو توجه غواړم. هیله ده چې د درس تر پای پورې را سره ملتیا وکړي. رازو درنو زکون کو خپل لوست بیل کوز مرستاسو د نن ورځې سپار لسم لوست موضوع شکردخ جعفری دلولو. چی شکردخ جعفری څوک وو، سره ول شخصیت وو، کوم کارونه نه زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی دي او څنګه خپل نوم په تاریخ کې ثبت کړی دي. شکردخ جعفری، شکردخ جعفری څوک ده؟ شکردخ جعفری د افغانستان یو لمقش فیزیک پو او د طبي فیزیک په برخه کې د نوښت لرونکي ده. هغه په 1908 کال د دایکندي ولایت د سنگتخت ولسوالۍ کې زیږیدلی ده. د هغې نوښتنه په ځانګړي ډول د سرطان ناروغیو د درملنې په برخه کې نړیوال شهرت موندلې دی. لولو چې شکرداخ جعفری د افغانستان یو له مخکښو فزیک پوهانو له جملې څخه ده، کوم چې د طبي فزیک په برخه کې مختلف او په لوړه درجه سره نوښتونه سرته رسولي دي. او هم چنان شکرداخ جعفری په 1992 کال د دایکنډي ولایت په سنگي تخت ولسوالۍ کې زیږیدلې ده، او د هغې نوښتونه په ځانګړي ډول د سرطان د ناروغۍ د درملنې په برخه کې نړیوال شهرت پیدا کړی دی، او له همدې عمل څخه په نړۍ کې یو له مخکښو او پرمختللو میرمنو له جملې څخه شمیرل کیږي. تعلیم او علمی پرمختګ، شکرداخ په لومړي سر کې ایران ته د زده کړو لپاره لاړل او د طبي فزیک په برخه کې یې زده کړې وکړلې. د دې برخې موخه د فزیکي ټکنالوژي په مرسته د ناروغۍ درملنه ده. د لوړو زده کړو لپاره هغه برتانیا ته لاړل او د ساري پوهنتون څخه یې په طبي فزیکي دکتورا ترلاسه کړل. ولو چې شکرداخ مرمن شکرداخ جعفری په لومړي سر کې ایران ته د زده کړو لپاره ولاړله، او په ایران کې یې د طبي فزیک په برخه کې زده کړې وکړلې، او په دې برخه کې د دې موخه یوازینۍ موخه دا وه چې څنګه کولی شو د فزیکي ټکنالوژي په مرسته د ناروغیو درملنه وکړو. نو د دې برخې څخه مېرمن شکرداخ جعفری په دې باندې وتوانېدل تر څو دغه لاره پیدا کړي او د فزیکي ټکنالوژي په مرسته سره د ناروغیو درملنه وکړي. او هم چنان شکرداخ جعفری د لوړو زده کړو لپاره برتانیا هیواد ته ولاړله چې هلته د هغه طبي فزیکي پوهنتون څخه فارغ شوله، او په هغه ځای کې دکتورا ترلاسه کړله، یعنی د دکتورا یې په برتانیا هیواد کې ترلاسه کړې ده. د زیمتر جپری احترا، د زیمتر جپری په یو داسې وسیله ده چې د شوا د دقیق اندازه کولو لپاره کارول کیږي. دغه زیفتر جفری یو داسې یو آله یا هم داسې یو وسیله وه کله چې دوی اختراع کړله د شعاع د دقیقې اندازه کولو لپاره کارول کیږي، یعنی هغه دقیق اندازه یا هم مقدار چې کیږي پرې معلومیږي. دا وسیله د شعاع د درملنې لپاره خورا ارزښت لري، ځکه چې د درملنې پر مهال یې د ناروغۍ لپاره خوندي او اغېزمن کړی دی. یعنی دغه وسیله چې د کومې شعاعګانې کومې وړانګې چې لري په هغه وخت کې د درملنې لپاره خورا مهم ارزښت لري، او له مهمو ستراتیژیو یا هم برخو څخه شمیرل کیږي، ځکه چې د درملنې پر مهال باندې د ناروغانو د خوندي ساتلو لپاره دا شیش کړی دی زیاته اغیزه لري، او هغه د هغوی د خوندي ساتلو په برخه کې یې اغیزمن کړی دی. د دې اختراع په مرسته د شعاع اړوند جانبي اغیزې کمې شوې، یعنی کله چې دغه وسیله رامنځته شوله دغه قومي شعاعګانې چې کومي اعتراضان یا هم کوم دغه ډاکټر صاحبانو چې به د کومو ستراتیژۍ څخه استفاده کول، نو په هغه وختونو کې به دغه ځینې شعاعګانو به جانبي عوارض رامنځته کوله. نو کله چې دغه وسیله د زیمتر جعفری کومه اختراع وسپله، د دغه اختراع څخه وروسته دغه د شعاعګانو جانبي عوارض کم شوله، او د سرطان د درملنې نور هم شکرله، یعنی د هغه د سرطان د درملنې په وخت کې نور هم تبدل او تغیر راوسته. دا وسیله د طبي نړۍ لپاره یو ستره بریا ګڼل کیږي، یعنی کله چې شکرداخ جعفری دغه وسیله جوړ کړله، د دې وسیلې په موت سره دا د نړۍ پر مخ باندې یو لستر وسیلو څخه وشمیرل شول، ځکه دا وسیله د طبي نړۍ لپاره یو ستره بریا ګڼل کیدله. د دې وسیلې په واسطه سره د سرطان ناروغي هغه کوم تیزوالی چې وو، یعنی سرطان ناروغي یو داسې ناروغي ده چې هیڅ علاج نه لري، خو مونږ بیا هم ځینې ډاکټر صاحبان کولای شي چې د ځینو درملو په واسطه سره د سرطان ناروغي کم کړي. خو د لومړي ځل لپاره شکرداخ جعفری د زیمتر جعفری اختراع په واسطه سره وکولای شي چې د سرطان د ناروغي هغه شواوی یا هم هغه ورانګي چې تر کنټرول لاندې راولي، او هغه په درملنه کې نور هم مرسته او همکاري وکړي. جایزه او ستاینلیکونه په دې برخه کې هم د شاکرداخ جعفری جایزه او ستاینلیکونه بلوچی کوم جایزه او ستاینلیکونه ترلاسه کړی دي. شاکرداخ جعفری په 2014 کال کې د کال غوره جایزه وګټل ده. جایزه هغه د زیمتر جعفری د اختراع لپاره ترلاسه کړه. یعنی کله چې شاکرداخ جعفری دغه زیمتر جعفری اختراع کړل نو د دې په واسطه سره شاکرداخ جعفری ته د کال د غوره جایزه ګټون کې له جملو څخه وشمیرل سپله. نوموړی اوس د برتانیا په ستر علمي شخصیتونو کې شمیرل کیږي. یعنی نوموړی اوس د ایټالیا هیواد له سترو شخصیتونو له جملې څخه شمیرل کیږي، ځکه شاکرداخ جعفری خپلې دکترا چې و په برتانیا هیواد کې اخیستې وه، نو ځکه هغه مال چې کله شاکرداخ جعفری دغه اختراع کوله نو هغه وخت هم په برتانیا هیواد کې و، نو ځکه اوس هم د برتانیا لسترو علمي شخصیتونو له جملو څخه شمیرل کیږي. الهام د شوزو او ځوانانو لپاره شاکرداخ نړۍ ته وښودله چې د جنسیت یا قومیت محدودیتونه د بریا خنډ نشي جوړېدلی. یعنی شاکرداخ جعفری ټولو هغه میرمنو او ځوانانو ته دا ښکاره کړل چې جنسیت یا هم قومیت محدودیتونه هیڅکله هم د یو انسان د بریا خنډ نشي ګرځېدلی او هیڅکله هم نشي کولی چې د هغوی د بریا مخه وګرځوي. که څه هم شاکرداخ جعفری میرمن و، یو افغانه میرمن و، یعنی په خارجي هیوادونو کې نو پیدا شوی، خو بیا هم د خپل جنسیت له امله څخه او هم چنان د قوم له امله څخه پر دې باندې هیڅ تاثیر ونه کړل. دغه محدودیتونه چې د دې پر وړاندې باندې و د هغه سربیره هم شاکرداخ جعفری خپلو بریاوو ته ورسېدله او خپل خوب او ارمان یې ترلاسه کړه. هغې ښځو ته دا الهام ورکړه چې د زده کړو او علم له لارې کولی شي خپل ژوند او راتلونکی بدل کړي. یعنی شاکرداخ جعفری ټولو هغو ښځو ته مثال دی چې هغوی غواړي خپل خوبونه او ارمانونه ترلاسه کړي. یعنی ټولو ښځو ته دې دا الهام ورکړل چې زده کړه او علم هغه لارې دي چې تاسو ټول کولی شئ خپل ژوند او خپل راتلونکی پکې بدل کړي. د هغې پیغام په هر ډول حالاتو کې د خپلو هیلو لپاره مبارزه وکړي. د شاکرداخ جعفری یو پیغام چې ټولو افغانو مېرمنو ته پرېښی دی هغه دا دی، شاکرداخ جعفری وایي په هر ډول حالاتو کې خپلو هیلو لپاره مبارزه وکړي او استقامت وکړي. یعنی شاکرداخ جعفری وایي که څه هم ستاسو په ژوند کې ستونزې مشکلات راځي، ځینې وخت تاسو په ژوند کې داسې ستونزې مشکلات راځي چې هغه د جنسیت مشکلات دي چې ته ښځه یې نسې کولی په ټولنه کې پرمختګ وکړي، یا هم قومي اختلافات راځي، یا هم ټولنیز اختلافات راځي. وایي د دغو ټولو ستونزو باوجود باید تاسو ټوله هیله ولري، مبارزه وکړي، استقامت وکړي، بیا تاسو کولی شئ خپلو خوبونو او ارمانونو ته ورسیږئ. اوسنی ژوند او فعالیتونه یې، شاکرداخ جعفری اوس د برتانیا په علمي او طبي برخو کې فعالیت لري. هغې د نړیوالو روغتونونو او څېړنیزو مرکزونو سره ګډ کار کړی دی. هغې کورنۍ هم په برتانیا کې ورسره ژوند کوي. یعنی شاکرداخ جعفری اوس مهال چې ژوند دی هغه د برتانیا په هیواد کې دی، او به شاکرداخ جعفری د خپل کورنۍ د غړو سره یو ځای ژوند لري. شاکرداخ جعفری په علمي او طبي برخو کې په فعاله توګه سره فعالیت سرته رسول دي. نه یوازې چې شاکرداخ جعفری په برتانیا هیواد کې کار سرته رسول دي، بلکې د دې ترڅنګ هغې د نړیوالو روغتونونو او څېړنیزو مرکزونو سره ګډ کار هم ترسره کړی دی. درنو زکونکو، اوس هم د لوست په دې برخه کې د شاکرداخ جعفری د ژوند درسونه لولو چې شاکرداخ جعفری په خپل ژوند کې کوم کارونه چې دې سرته رسولي دي، کوم فعالیتونه چې دې سرته رسولي دي، خپل ژوند کوم درسونه دې ترلاسه کړي دي، یعنی د خپل ژوند څخه کومې تجربې دا لري. لومړنۍ تجربه یې پشتکار او هیله. یعنی انسان باید په خپل کار پسې پلټنه وکړي. نوموړي وښودله چې قوي اراده هر ډول ستونزې ماتولی شي. یعنی نوموړي دا ټولو میرمنو، ټولو افغانانو، ټولو نړۍ ته دا څرګنده کړله چې هر ډول ستونزې په مقابل کې د انسان قوي هوډ او اراده کولی شي هغه ستونزې او مشکلات له منځه څخه یوسي. دویم، د تعلیم ارزښت. علم د فردي او ټولنیز پرمختګ لپاره بنسټیز دی. یعنی علم د ټول پردي او ټولنیزي اجتماع د پرمختګ لپاره یو بنسټ دی. د دې لپاره چې څنګه موږ او تاسو کولای شو چې پرمختګ وکړو او روښانه راتلونکی ولرو. دریم، الهام بخښونکي شخصیت. نوموړي د راتلونکي نسلونو لپاره یو مثال دی چې انسان په خپل کار او فکر سره نړۍ ته بدلون ورکولی شي. یعنی مېرمن شکرده جعفری د ټولو راتلونکو نسلونو لپاره یو مثال دی، یو بیلګه ده چې انسان په خپل کار او فکر سره نړۍ ته بدلون ورکولی شي او کولی شي چې په ټوله نړۍ باندې ځان وپیژني. ګوري درنو زده کوونکو، په دې نړۍ کې چې هر انسان پیدا شوی دی، الله تعالی ټولو انسانانو ته یو استعداد او قوت ورکړ دی. داسې انسان الله تعالی نه دی پیدا کړی چې هغه دې خپل ځان کې ځانګړی مهارت او ځانګړی هنر ونه لري. ځینې انسانان خپل هنرونه پیژني، خو ځینې انسانان خپل هنرونه نه پیژني. د دې هنر د نه پیژندلو له امله څخه په ټولنه کې ورسته پاتې راغلي دي. درنو زده کوونکو، تاسو ټول باید همیشه کوشش وکړي په خپل ژوند کې داسې شخصیتونه د خپل ځانو څخه جوړ کړي، ترڅو نه یوازې چې موږ بلکې په راتلونکو وختونو کې نور نسلونه هم په تاسو باندې افتخار وکړي. لکه څنګه چې اوس موږ او تاسو د ټولو غرور او افتخار شکردخ جعفری ده، یعنی مېرمن شکردخ جعفری یو له هغو افغان مخکښ مېرمنو له جملې څخه شمېرل کیږي کوم چې اوس په برتانیا هیواد کې ژوند کوي او په نړۍ کې یې خپل نوم ثبت کړی دی. د نړۍ په تاریخ کې یو له مخکښو او پرمختللو مېرمنو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو رب دې داسې ورځ راوړي چې موږ او تاسو هم د دغه سي مېرمنو له جملو څخه وشمېرل شو. وس هم درنو زده کوونکو، د لوس په دې برخه کې راځو کورنۍ دندې پر لور. مرستاسو د نن ورځې کورنۍ دنده شکردخ جعفری څوک و؟ دغه لاندې سوالونو ته به تاسو ځواب وایاست. لومړی سوال ستاسو د ټولو زده کوونکو د شری شکردخ جعفری څوک و؟ دویم، شکردخ جعفری په کومه رشته کې زده کړې کړې دي؟ دریم، شکردخ په کوم کال کې کومه جایزه وګټه او د جایزې دلیل یې څه و؟ نو دا و زموږ او ستاسو د نن ورځې درس. درنو زده کوونکو، هیله مند یم چې نن ورځ به موږ یو څه زده کړي واوسېږي او په یو څه به پوه سي واوسېږي. د نن ورځې د لوست پای تر بل داسې درس پورې د الله په امان.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 3 2 3 1 1.
د ازادۍ میلمه
لیکوال، شاعر او هنرمند مستان روشن، ډیر مننه چې مرکې لپاره مو د ازادۍ رادیو بلنه ومنله. غواړم په سر کې اوریدونکو ته د خپل هنر په اړه معلومات ورکړي. عمر مو څومره ده او په دې عمر کې مو څومره برخه هنر ته ځانګړې کړي او په هنر کې مو تر اوسه کوم د پام وړ کارونه کړي؟
خوشحال یم چې سس مل میوما سس په برنامه کې شپږ سلویش یا و سلویش کال عمر به ولرم.
او په دې عمر کې شپږ څلوېښتو کې څومره کال کېږي چې تاسو هنر ته مخه کړې او د هنر د سفر په مزلک مو یا د هنر د شروع په مزلک مو تر اوسه کوم عمده کارونه کړې؟
لودین صاحب، مننه شپ سوال دی وکړ. خو اول شروع چې موږ کړې په کلی د نوالانو او عزیزانو ملګری سره په شوق په بندارو کو په میلو په کوزو په وادو کې تاسو بندارونو متللې او سازو سرو سره او سندرې وای دغه خپل خوشگزارنی مو کولې. بیا چې آرام آرام د هنر په مسیر او په هنر برسالت شي زده سوم پوه سوم چې دا خو شوق نه دی، دا خو یو رسالت دی، دا خو یو علم دی. موسیقي لودین صاحب ته وایم او اوریدون ته، موسیقي یو هنر نه دی، موسیقي یو علم دی. داسې علم دی چې وګوره په دې علم کې ادبیات سته، الهامات سته، احساس او امواج او فریکانسي سته، فیزیک او ریاضی سته، ټول شمیرو دی او د حرکات او د الهامات او د ادبیات څو علم د یو ځای سوي دی چې دا موسیقي تشکیلوي. دا یو رشته نه دی، څو رشته علمي رشته دی. د دې حرکات ټول فیزیکی حرکات دی، د دې حرکات او اجرا کول ټول ریاضی شمیر دی. په مثلا په یو آهنګ کې یا په یو فلم کې لودین صاحب په زرهاو نوت د موسیقي اجرا کیږي، په دې زرهاو نوت کې یو نوت چې اشتباه وایي، غلط وایي، په دې زرهاو نوت کې هغه یو نوت جاخې چې دا خپل په ځای کې نه یوما زبي ځای وایل څه و ما به اصلاح کا. دا یو فلم دی ستا غوژونه تا ته وایي چې دا هغه ځای مثلا هغه ځای ژغ یا بو نوت د موسیقي یا بو فریکانس د امواج خراب و هغه باید چې اصلاح سي. دا یو اساس علم دی.
ښه، چې تاسو درک کړه روشان صاحب چې موسیقي یا هنر نه یوازې دا چې هنري کار دی بلکې یو مسؤلیت دی د ټولنې په وړاندې د ولس په وړاندې، نو بیا مو دغه هنر یا دغه مسلک لا پسې پیاوړی کړ او لا مو پسې ګړندی کړ، نو وروسته چې بیا په رسمي ډول په مسلکي ډول هنر ته راغلی د هنر ډګر ته کوم سندره مو ویلي؟ څومره سندره؟ لومړنۍ سندره مو کومه یو وا او روسي یو مو چې ویلي وي هغه کومه یو وا، او موضوع د سندرو یا د شعرونو موضوع په کومو مسایلو راڅرخیده؟ ځکه ما چې څومره معلومات کړي تاسو تر ډیره سولې ته ټولنې ته د ټولنې سوکالۍ ته سندري ویلي.
لودین صاحب د موسیقي د لحاظ د خپل موسیقي د آلات او د لحاظ د اکاډمیک نه یوم زه او ماتور ما او دومره زه یوم چې خپل سندر د پاره موزیک وو وایو ما دا موسیقي خو مول چې غته علم دی او د دې پویدو ډیر پانتونونه با چې سره و جرابه کې په یو چلور کال پانتونونه سره نسول چې موزیسین به وسی دا ډیر غته علم دی او دومره چې ما از د سوي دی خپل د سندر د پاره کول شي چې هارمونیا یا بو کیبورد وو وایو ما او په استودیو کې اوس د ټکنالوژي چې په کمپیوټر کې چې اوس د سافټویر څخه استفاده کوي زه په کیوبیس کې یو نرم افزار دی شاید تاسو د رادیو کارمندان و پیژنې په کیوبیس کې یو تقریبا و شپته یا پیسه بلدیت لرم چې ارنج کوم او زه چې په دې رشته چې متوجه شوم چې دا خو یو غټه رسالت دی دا د انسانانو پیغام دی د صلح او د ورورولي او د یووالي او د مهربانی او د ترحم او هنر دی. بیا ما په دې لارې چې شروع کړه اوله سندره چې ما وایلې ده په پرا د پرا ولایت ما په پرا رادیو کې د مواد مخدر د نکاریدو په اړه کې ما یو سندره وایلې ده. ما ټول سندره چې د شیرونو د خپل جوړوم په پارسی ژبه په دری ژبه جوړوم د دې لپاره چې په پښتو کې او په قاموس کې او مذکر او مؤنث کې ډیر او حال او گذشته ډیر پیچیدگی شته د دې لپاره په هغه ژبه په د شعر د لپاره لاس نه وایم چې خرابې ونه سي او دیگر نه کار مخدرا را مورفین تباه کرد نسل سبا را دا اولین سندره چې په پرا رادیو کې ما وایل دی بر سندره د فراد دریا سره د کوچه په سریال کې د افغانستان رادیو تلویزیون بغه ملی تالار که التما وایلی است د کار د پاره کار کار دنیا به انټرنیټ رسیده است ما تا به حال بی سواد ده په دریس سل دغه د شپارس کار که ولس کالا مخ که د فرادریا سره په یو کنسرت که ما اجرا کړی دی.
اخه او دغه سندره چې تاسو وایي تاسو تر اوسه ویلی دی شعر هم خپل کوي کنه د نور شاعرانو شعرونه مو پکې انتخاب کړی دي کمپوز برخه کې در سره څوک همکاري کوي کنه هغه کارونه هم خپل مختوړي
بس تروسه خونو شعرونه ما خپل دي کمپوزونه ما خپل دي چا سره همکاري مونږ دي اخیستلې او موزیک بعض وخت اوس خپل شروع کړم چې موزیک کارنج وکومه د مخه د ایرانی هنرمندان ته او په کابل چې و مالته امان عثماني زما ډیر ملګری و شمودسیان دی هغه ته ما ډیر سندری مو ورکړی دی چې ما ته ارنج بوبو کې خو نو بس بیشتر زه کوشش کوم چې خپل شعرونه وای د دې لپاره هغه شعر چې زه غواړم نور شاعر شاعران نه سول چې ما ته جوړ وکړي هغه جملې چې زه غواړم استفاده وسی هغه پیغام چې زه غواړم خلق ته واستوم هغه اخري سندرونه چې ما وایلې د دوه سندره دی یو دغه دی چې گر خراسانم گر افغانم همینم کابل و بلخ و بدخشان هم همین هم یو دغه دی یو بل دغه دی چه اگر بخوانم از چی بخوانم، اگر نخوانم چرا نخوانم. دا دو سندر آخرین سندر دی چه ما وایلی دی اوسم پر نور سندرون کار کوم. یو سندر دغه دی حرف بزن سکوت را بشکن، صحبت از صلح و صفا کن، با همه عالم و آدم جشن همزیستی بپا کن.
بله، کله ناکله ډیر اسانه هم وی چې تزان ته شعر ولیکې بیا خپل سندره کې، ځکه هغه شعر داسې درته لیکي چې تا ته سندره کول اسانه وی کنه. کله ناکله د شعرونو خو هغه چپی وی، ځینې کسان مثلا د نه چپو یا د یو لس چپو شعر خوایي، غزل خوایي، نظر دی ته چې سوار لس یا شپاړس چپی وی، هغه هجاګان وی چې په دری کې هجا ورته وای. نو که تاسو ځان ته خپل شعر جوړوي بیا سندره کوي، دا معنی چې یو څه خپل کار اسانه کوي. ځان ته لمخ کې نه داسې شعر لیکي چې تاسو یې په اسانه وویلای سي، ترنم کړای سي، یا مثلا په سندره کې وایي. شعرونه هم تر ډیره کومو شایانو متاثر سوي؟ آیا دغه ناخوالی چې تاسو په تیرو څلورو کلونو کې وګاللې، تاسو په افغانستان کې وایي فعالیت هم درلودل، افغانستانه بیا لاړې، هجرت هم وکړ، اوس په ګاونډي هیواد ایران کې، هلته هم داسې هیواد دی چې د هنر موسیقي پکې ډیر قدر نشته، آیا دغه حالات هم ستاسو شاعري او ستاسو دغه هنر متاثر کړی دی؟ داسې سندرې مو هم ویلي چې دغه حالات مو پکې انځور کړي.
خونه اولودین صاحب طول از ما سندره دا پیام ورسر است. وګوره پا دی موسیقی که مثلا از موش دوست با افغانستان که تقریبا لس که دولس رشته موسیقی لرو، چه با افغانستان که مثلا دا پانتون پا ریاست موسیقی که دوی رسمیت لری، یو دا لوگر ساز دی، بل غرانی پشتو دی، دا غرانی ساز دی، دا پشتو ساز دی، یو مخصوص اخپل پشتو موسیقی دی، یو کوالی موسیقی دی، یو محفلی موسیقی دی، یو پاپ موسیقی دی، یو فولکلور موسیقی دی، یو موزیکال دی، دغه چې زنگ خطر و شبکه خنده چی وایی د موسیقی سره بس تنظامیز پیامونه هسته، یو مارش موسیقی دی چی اردو پا پاوچ که استفاده کهی، دغه په دې ټولو کې هغه پاپ موسیقي چې دی جهانی دی، ټول خلق د دنیا د نړۍ دغه پاپ موسیقي چې استفاده کوي. زه هم هغه پاپ رشته دنبال کړی او ما هغه کار کوم. خو نو موسیقي یو دغه راپ موسیقي دی چې پیدا شوی دی، اول دوی د امریکایي تور پوستان راپ وایل دی چې داسې یو روان ساز دی، په دې کې ژر ژر خبرې کوي، خپل مطالب او خپل پیام مخاطبین ته استوي، او ټول دا چې دی مبارزي دی، ټول چې د حقوق د انسانانو د ازادي بیان دپاره دی. خو نو هغه هنرمندان چې پښو په دغه مسایل چې د رسالت په مسایل چې پښو پرېږدي، ددوی ټول هنر سیاسي کېږي او مردمي کېږي. په هر سندرې کې مثلا دا آخرنی سندرې چې ما ویل دی ګر خراسان په پارسی دی، وګوره د دې ټول شعر زه تا ته وایم. تعصب و جهل و نژاد و قوم پرستی همه حمله کرده است به تار پودم، زده بنیاد مرا ویران کرده، مرا آواره و سرگردان کرده، مرا شرمنده به پیش خلق و عالم زده بی هویت و بی نشان کرده. این کدام رسم و فرهنگ است؟ این که بر من آر و ننگ است، ملت آزاده من تومه ایله و رنگ است. گر خراسانم گر افغانم همینم، کابل و بلخ و بدخشانم همینم، من نژاد آریانای کهنم، کندهار و غزنی و هرات و بامیانم همینم، مثنوی و معنوی گنج من است، مطلعهای شعر و آهنگ من است، این وطن با مردمان مهربانش افتخار و عزت و ننگ من است. دا از ما آخرینی سندره دی چه ما
وایده واقعا چه ملی احساسات او دی یوالی او یوالی تا غک کول دا پکل ورای خکاری خاراتو منویل چه لده ورسته یو تحولاتو نا کم متاثره شوی سندره کراتا شعری وایی ایک شعر تاسو په ذهن کې وی. البته دا چې تاسو راغلی په افغانستان کې هنر باندې بندیز ولګید، موسیقي باندې بندیز ولګید، بیا تاسو راغلی راکډوال سوی ایران ته، په ایران کې هم تاسو وایي چې د هنر قدر نشته، د سندرغاړي قدر نشته. آی له دغه حالاتو متاثر کوم سندره یا کوم شعر مو لیکلی چې غواړي سندره کوي؟
سندر څه ودی لودین صاحب، سندر څه ودی اوس اغم ته دکلمه کومه، اگر بخوانم از چی بخوانم، اگر نخوانم چی را نخوانم، اگر گریزم چی را گریزم، اگر بمانم کجا بمانم، برای رفتن راه ندارم، برای ماندن جای ندارم، برای زیستن آل و هوای، برای خوردن نان ندارم، من از محبت چیزی ندیدم، از مهربانی نشد نصیبم، در جنگ و وحشت خسته گشتم، از صلح و وحدت هیچ نشنیدم، باید بخیزم، باید بتازم، باید خودم را از نو بسازم، من در بهاران سرد و خزانم، من در بهاران سرد و خزانم، اسیر ظلم جبر زمانم، ویرانه ساخته است میهنم را، آواره و بینام و نشانم، باید بخیزم، باید بتازم، باید خودم را از نو بسازم. لودین صاحب، ز یو انسانی ما پا افغانستان که پیدا سو ما و غد سو ما دومره دست ما چی کرده ام دومره ازده ما چه لیک وکم و خبر وکم و جوان وکم او اکادمیک تحصیلات مو نشده، اما دومره پا دی شرایط که زن ما عیار کرده چه ده کامپیوتر سه استفاده که ما ده سافتیار سه استفاده که ما ده نره سر ارتباط لرو ما ده رسانوی سر ارتباط لرو ما او دومره کوله توانی دوم چه خپل جغ دنیا تا ورسو ما و مخاطبین تا ورسو ما. اوس وګور از موش په وطن کې زموج وطنداران، زموج عزیزان، زموج قومان راغلي دی، موش ته وای چې تاسو حق نه لري چې خبر وو کې، حق نه لري چې سندره ووایي، حق نه لري چې په وطن کې پاتې سي، حق نه لري چې د وطن سولار سي. هغه څه ژوند چې موش غواړو، هغه احساس چې موش لرو، هغه موش ته زمينه نه دی برابر. او دومره درک چې مثلا زموږ سره دی، دومره احساس چې زموږ سره دی، یو سړی چې د زموږ په سطح نه دی ما ته راځي نصیحت کوي او پر ما باندې هلته راځي، هلته برنامه جوړوي. خو زه وایم وروره، زه و ته خو یو رقم یو، تام یو انسان، زه هم یو انسان یم، خو زه دا استعداد لرم، په دې لار کې زه کوشش کوم، په دې لار کې زه غواړم چې خدمت وکړم، په دې لار کې زه غواړم چې پیام ورسوم. خو تا ما نه منې، ما نه پرېږدي، تمام په د نورو په سترګې وینې، ته فکر کوي چې زه یو ګناهکار سړی، یو فاسد سړی یم، یو بد اخلاقه سړی یم، خو زه داسې نه یم. خو دا زما ټول کردار دغه دی چې ته اورې، ته وینې، د ډګر سره د انسانانو دپاره، د سوله دپاره، د ورورولۍ دپاره، د یووالي دپاره، د مهرباني دپاره زه فعالیت کوم. خو ما ته اجازه نه راکوي، ما ته وایي چې ته وپرسه د دې کار چې دا مسلک چې ته لرې لاس واخه.
او دغه کومه ورستۍ سندره مو چې کړې، چیرې چې تاسو ماته ډیپلوما کړ، چې تاسو نه په وطن کې ځای لرئ، د پاتې کېدو لپاره هم هیله نشته، که تیښتې د تیښتې لپاره هم ځای نه لرئ، بل اخر راغلی تاسو یو غوراوی یا یو انتخاب کړی راغلی ګاونډي ایران ته، دلته په ایران کې مو څومره وخت وشو، او د کډوالۍ ژوند او هنر څنګه دواړه سره مخ ته وړي؟ ځکه کډوالۍ خو خپل ستونزې لري، په ایران کې فشارونه دي او دغه راز په کډوالو باندې ورځ تر بلې چاپېل اولويږي. تاسو دغه دواړه څنګه سره مدیریت کوئ؟ ځکه تاسو داسې ښکاري چې په کډوالۍ کې په سختیو کې هم هنر نه دی هېر کړی او خپل مبارزې ته ادامه ورکوي.
لودین صاحب، دا مبارزی چې زه کوم، فکر نکوم چې په ټول افغانستان کې دومره سختی، د مادي سختی، د مسائلو، د اقتصادي دومره سختی ولري. زه په ایران کې دوکانداری کوم، زه خپل هم دوه درې میاشتې چې په دوکان کې هم نه ځم، شهر ته هم نه ځم، بیریږم چې ما به ګیر نه کړي، ډیپورت به نه کړي. او زما کډوالي هم چې سوي دي، زما د هنر دپاره سوي دي. زه کم سیاسي مشکل په وطن کې نه لرم، کم خیر ملي خیانت مو نه دي کړی دی، چا مو نه دي وژلی دی، چا زما سره مشکل نه لري، د طالب سره مشکل نه لرم. یوازنی زما ټکر د طالب سره دغه دی چې هغه زما د هنر مخ نیولی دی، زه خپل د هنر دپاره هغه وطن مو پریسی و دی ماجر سوم د دې لپاره چې دا از ما رسالت دی ز 15 ویشکاله په دې مسله کې مفعالیت کړی دی دومره ما ځان آماده کړی دی چې ز کول شي چې نور بشر ته نوري وادونه ته پیغام ورسوم چې راسي مشتاس ټول انسانان یو په یو صلح ورولوالی په دې نړۍ کې ژوند وکړو خو نو متاسفانه د زموږ په وطن کې 15 کال دی چې جګړه روان دی د هیڅ چا ارزش چا نه مني هر چا چې توپک ورسره وو نفر ورسره وو زور درلو هغه حاکم دی هر څوک چې دغه د لاسه کیږي ستا په سر کیږي هیڅ خدمت او خدمات هم تاته نسول چې وکړي خو نو راسه ته گزاره وکړه دلته څلور کال دی چې زه خپل کورنۍ سره په ایران کې راغلی وم لودین صاحب د ایران د پیسو سره 100 میلیونه تومنه زه د پیدا ویزی پیسه ورکړی وم 100 میلیونه تومنه دا به ډالر به وکړي 1000 ډالر به کیږي
بله بله له بدمرغه چې نه یوازې تاسو بلکې زرګونه نور افغانان هم په ورته برخلیک په ګاونډي هیوادونو کې البته لزګونه زره پراته دي ژوند ډیر په کړاو تیریږي او راستر بل په فشارونه هم زیاتیږي او بیرته افغانستان ته ستنول کیږي افغانستان کې هم شرایط داسې دي چې د کار روزګار شرایط کم دي او دغه راز د مشتدن امکانات هم کمزوري دي روشن صاحب راځي چې لږ زره عمومي خبري وکړو او تاسو له شخصي ژوند او کار لږ زره اخو لاړ شو تاسو یادونه وکړه چې تاسو یو ټولنیز رسالت په غاړه لري او 25 کال مو کار کړی دی او غواړي چې اوس خپل پیغام نورو کسانو ته ورسوي یا نورو کسانو ته د پیغام رسولو دغه ورتیا درکې پیدا شوه طالبانو هنر موسیقي دا معنی ګرځول البته موسیقي معنی ګرځول په افغانستان کې تاسو فکر کوي ټولنه ولې موسیقي ته اړتیا لري
وګوره لودین صاحب یوازنه ژبه په دې دنیا یوازنه ژبه په دې دنیا دا موسیقي دی چې هیڅ تعصب او تبعیض پکې کې نشته په موسیقي کې په یو اوکتاف کې 12 نوتونه شته چې و نوت دی و ناران دی 15 مادي دی چې دا 12 نوت دی موږ تاسو افغانستان پاکستان هندستان ساری ګاما پدانی سا وایو ایرانیان دوری می فاصله سی وای او په انګلیزي ژبه کې سی دی سی ای بی ای اف جی وای تاسو نوم دی په دې یو اوکتاف 12 نوتونه کې او شپږ نیم زره ژبه دی په دنیا کې 15 زره دی 10 زره دی 10 زره دی 10 زره دی او دا د انسانانو ژبه او نور د پرندگانو د طبیعت او د باد او طوفان او باران او رد و برق او د ټول په دې طبیعت او په دې کیهان هر څه چې موجودیت او کتله سره او د دې موسیقي سره گزاره کوي او دا موسیقي د دې ټول سره خبرې کوي ګر سره په دې کې هیڅ تعصب او تبعیض نشته انګلیش زبان هم د دې 12 نوتو سره خپل ژغ پورته کوي پارسی ژبه اردو ژبه پښتو ژبه ترک ژبه عرب ژبه په دې ټول نړۍ هر چی ژبه د انسانانو د حیواناتو د پرندگانو په دې ژبه کې د دې سره بس یو لار دی یو نوت دی ورسره خبرې کوي
بله
دا 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 طبيعت جبه دي او بعضي هنرمندان او بعضي مورخين وايي چې دا د خداوند جبه دي موسیقي د دې لپاره چې هیڅ شا سره تعصب او تبعیض نه لري هیڅ هنرمند د موسیقي یا بو د سینما یا بو نقاش یا بو نویسنده تر اوسه د چا وین توي نه دی کړی دی قاتل نه دی کړی دی ملي خیانتونه نه دی کړی دی جنایت نه دی کړی دی بشري جنایتونه نه دی کړی دی همیشه دوی هر چا خپل په مسلک کې خپل پرشته کې مسلک ما رشته چي دی ملي او حماسي او انساني رسالت دی زه کوشش کوم چې د سولا ورولوالي او شفقت او مهرباني او مبارزه لپاره پیغامونه ورسوم یو بل هنرمند بل غواړي چې خلکو په یو اوتاق په یو بندر کې شاد ووسی یو بل هنرمند غواړي چې خلکو خنده بو وکي یو هنرمند غواړي چې مذهبي خلک ته ځان شاوخوا کې ټول کې د پیغمبر مبارک سندره وای د خداوند مبارک زنده سندره وای د اصحاب مبارک سندره وای خو هر یو خپل مسلک خپل هدف ته دنباله خپل پیغام رسوي او نو زما نظر دغه دی چې موسیقي یو جهانی ژبه دی پدې کې هیڅ تاسو او
طالبان له هنر سره مخالفت نه کوي له شعر سره مخالفت نه کوي فقط د دوی مخالفت البته فقهي مسله ده چې دوی وایي چې خپل د موسیقي غږ او د موسیقي اواز یا میوزیک په مجموع کې دوی وایي چې په اسلام کې معنا ګرځول سوې دی او د نبی علی سلام هغه حدیث راوړي. که څه هم دا موضوع چې موږ علما او نوریدلې اختلافي موضوع ده، ټول علما په یو خلو نه دي چې موسیقي د حرام وي. ځینې وایي چې حرام ده، بیا ځینې وایي چې نه، موسیقي لکه څنګه چې د طالبانو لخوا تعبیر شوی، تفسیر شوی، هغومره حراموالی په اسلام کې نه دی راغلی. په هر حال هغه موضوع به پرېږدو. علما ته دغه طالبان یا د طالبانو پلویان یا افغان ځوانان چې دا مهال مشاعره جوړوي، په مشاعرو کې مثلا دوی زی ترنمونه کوي، موسیقي ورسره نه وي، اما خپل شعر ترنم کوي، سندریس کوي. دغه راز د ودونو په محفلونو کې دوی مشاعره جوړوي، هلته دوی ترنم کوي. د هغه ترنم چې پکې موسیقي نه وي او د هغه ترنم چې موسیقي ورسره وي، د موسیقي آلات ورسره وي، د دوه ترمنځ توپیر څه ده؟ او آیا د اوسنۍ وضعیت چې په افغانستان کې روان ده په موسیقي باندې فکر کوي ناوړه غیس کوي او کنه فکر کوي موسیقي او هنر د هر څه پر خپل ځای دی، فقط باندې بدل سوي اوس موسیقي ورسره نشته؟ ځوانان راځي بدون د موسیقي نه خپل غزل زمزمه کوي، د کلمه کوي او ترنم کوي.
ولودین صاحب خو نو حبیب الرحمن ګلون هغه سندره خو باوریدل د غلکان چې وایلی دی، خو نو اوس ویني چې طالبان چې سندره وایي، خپل ترانی چې وایي، نو اندوالان د خپل ګلون سره د ریتم پر ځای جاخ پورته کوي، حال هول کوي. خدای دې نه دی اوریدل، هغه خو موسیقي دی، موسیقي جاخ ته وایي، هر جاخ ته موسیقي وایي، د هر د باد جغ موسیقي دی، د دیوانات جغ موسیقي دی، د باران جغ موسیقي دی. خو موسیقي دا د طبیعت ریتم دی، هر موجود خپل ځان سره موسیقي لري. خو نو بی موسیقي نه کیږي. لودین صاحب اوله پیره چې د امارات رانه په اوله پریس کانفرنس د زبولا مجاهد خو نسو ماته چانس برابر نسو په دومره پریس کانفرنس کې زما ځان ورسول په دغه کاسر مرمرین کې د مجاهد صاحب سره ما مصاحبه وکړ چې مجاهد صاحب د هنرمندان د موسیقي او سینماګران آینده به څنګه کیږي. شاید چې تاسو هم دا مصاحبه اوریدلې وي. خو نو مجاهد صاحب وایي چې هر څه چې شریعت به ووایي. بیا زه دوه پیره زه تللی وم اطلاعات فرهنګ وزارت کې، هلته موین صاحب د فرهنګي د طالبانو فکر وکم چې د سید صادالدین آغا په نامه و د قندار و، دوی ته ما تللی چې متوه چې ته څوک یم، چې زه مستان روشن نومی ژم او قندرغاړ یم، ماتول چې څه زده ده، رباب دی زده ده، هرمونیه که تبله دی زده ده، ما ول چې زه د کمپیوټر سره کار کوم او موزیسین یم. د دې په بغل کې یو بل طالب مولا ناسو، متوه چې دی پسې ما ګرځه ورسه په پتو خپل شوق به وکم. ما ول چې مولوی صاحب زه شوقی نه یم، زه یو ملي سندرغاړ یم، حماسي سندرغاړ یم، زه غواړم چې خپل ملت ته پیام ورسوم. او د موی فرنګیا پوه سره متوه ول چې تاسو ښه خبرې کوي، ول چې موږ د جاوید افغان په نامه یو چا د افغان فلم پریاسات کې موږ ګمارېدل یاس، او موږ پاتیو چې موږ غواړو چې تولید وکړو، فلم جوړ کو، سریال به جوړ کو، او موږ پاتیو چې څنګه به وشي. امارات خو شته اجازه نه راکې چې په فلم کې راسي، او په فلم په سریال کې هم چې شزه نه وي هغه فلم کو نتیجه نه راکې. بیا ما ول چې موین صاحب یوازه د شزو نبود په فلم کې مشکل څنګه نشته، چې د موسیقي په یو فلم په یو تصویر چې موسیقي به نه و، د موسیقي مات چې نه وي هغه مړ تصویر چا نه ویني، هغه خو مخاطب ته هغه لیدون ته استلې کوي چې موسیقي ورسره نه وي. دا خو لازم او ملزوم دی، او موزیک او تصویر دا لازم او ملزوم دی. یوازې دوی با چې یو ځای به وسی، وګوره ستاسو رادیو یو بیکګراوند لري، د ازادي رادیو یو بیکګراوند لري، هغه یو موزیک دی.
بله،
هغه موزیک استوس خبر، استوس اخبار یو موزیک لري، هر برنامه یو موزیک لري. استوس اوریدونکو په هغه موزیک کې پیږي چې دا موزیک د کوم برنامه، د کوم خبر بیکګراوند دی. په تلویزیون په تصویر کې هم دغه څه دی. خو نو دا ټول لازم او ملزوم دی، ضرورت دی، دا په تعصب نه کیږي. هغه هنرمندان چې مثلا فحشا کوي، هغه هنرمندان چې مثلا مبتذل موسیقي هنر لري، هغه نه باید چې دا هنرمندان چې روغ هنر لري ورسره په یو سترګې وبي.
کور ودان روشن صاحب، ډیره مننه، سلامت اوسئ. دا چې د ازادۍ رادیو د ازادۍ میلمه په پروګرام کې را سره حاضر شوي، کور ودان بس ستاسو یو سندره او رول اوریدونکو سره هم مخخه کوو. کور مو ودان، تر بل خبرونې مو علامل شه.
غم و نه طاغوت و نه اشغالگرم، نه من دشت افگندم و نه سرکش و ایرانگرم، نه من اتم را ساختم نه تانک و ماین را ساختم، نه من اتم را ساختم نه تانک و ماین را ساختم، نه من صدای هسته ای نه ایروین را ساختم، نه من صدای هسته ای نه ایروین را ساختم. باستار خاک میهنم در آسمان این جهان بنیاد ظلم را مشکنم، من اصل تاغوت شکنم باستار خاک میهنم در آسمان.
مننه چی ازادی رادیو آورید.